منو شوی و خود انتقال وروسته پړاو یې له زنډ یا بیاکتنې سره مخ شوی و. خو د جرمني آرنډي رسنۍ پنجشنبې د دسمبر په 13مه په خپل تحلیلي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې 6501 افغان کډوالو ته له دې امله منفي ځواب ورکړل شوی چې نور د هغوی د منلو لپاره هیڅ سیاسي لیوالتیا نشته. په راپور کې ویل شوي دا کسان هغه دي چې یوازې د منلو یوه ژمنه یا ابتدایي تایید ترلاسه کړی و، خو دا منل له حقوقي الزامي بڼه نه وه خپله کړې او د جرمني حکومت په رسمي او قانوني ډول د دوی منلو ته ځان ژمن نه و ګڼلی. د جرمني حکومت په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځانګړو پروګرامونو په چوکاټ کې هغو افغانانو ته چې له خطر سره مخ وه، لکه د پخواني حکومت کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان او زیانمنې کورنۍ، د منلو ژمنې کړې وې. خو د روان کال په مې میاشت کې په جرمني کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته د افغان کډوالو د منلو او انتقال بهیر له ځنډ سره مخ شوی دی. د جرمني رسنیو د راپورونو له مخې په برلین کې د حکومت له بدلون وروسته هغه افغانان چې جرمني ته د بیا میشتېدو ژمنه یې ترلاسه کړې، تر اوسه په 500 پلان شویو الوتنو کې د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه د جرمني هانوفر ښار ته انتقال شوي دي. خو سره له دې هم نږدې 1900 افغانان نه هم په غیواد کې جرمني ته د انتقال په تمه دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو، اوس هم یو په زړه پورې نړیواله موضوع راخلو، هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړی چې ډیر ژر به د ستورمزلو یوه ډله سپوږمۍ ته ولیږي. دا چې دا ماموریت څه ډول دی، تفصیل به له احمد شي بره واورو.
د امریکا ولسمشر تایید کړه چې غواړي څومره ژر ممکن وي ستورمزلي سپوږمۍ ته واستوي او مریخ ته احتمالي ماموریتونه د اوس لپاره شاته کړي دي. ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې پورس په یوه اجرایي فرمان کې وویل چې غواړي د ناسا د آرټمیس پروګرام له لارې چې د هغه د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال پیل شوی و، تر 2023 کال پورې امریکایي ستورمزلي سپوږمۍ ته ولاړ شي. په دې فرمان کې راغلي چې دا ډول د سپوږمۍ پر سطح ښکته کېدل به په فضا کې د امریکا مشي ثابته کړي، د سپوږمۍ د اقتصادي پراختیا بنسټ به کېږدي، د مریخ ته سفر لپاره به چمتووالی ونیسي او د امریکایي محققانو راتلونکي نسل ته به دا سفر یو الهام شي. په فرمان کې دا هم ویل شوي دي چې د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره یا ناسا هیله منه ده چې تر 2030 کال پورې په سپوږمۍ کې د دایمي اوسېدو لومړني ګامونه واخلي او د سپوږمۍ په مدار کې د اټومي بټیو د ځای پر ځای کېدو پر پلانونو غور وکړي. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې اوسنی پلان دا دی چې امریکایان د 2020 کال تر نیمایي پورې د آرټمیس درې ماموریت له لارې د سپوږمۍ پر سطح ښکته شي، خو ورته پلان مخکې هم جوړ شوی و او بیا څو ځله وځنډېده. خو د یو شمېر متخصصینو په باور شاید دا ماموریت یو ځل بیا هم وځنډې شي، ځکه هغه فضایي بیړۍ چې د سپوږمۍ پر غولې انسان ښکته کوي او د ایلان ماسک د سپیس ایکس شرکت جوړوي تر اوسه چمتو شوی نه ده. بل لور ته د ولسمشر ټرمپ اجرایي فرمان هم پر ناسا او هم پر خصوصي فضایي سکتور فشار زیاتوي چې ټاکلي اهداف پوره کړي. متحده ایالات غواړي له چین څخه مخکې شي، ځکه چین هم اراده لري تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته عمله واستوي او هلته اډه جوړه کړي. د سپوږمۍ ماموریت ته لومړی توب ورکول د هغه څه پر خلاف دي چې ټرمپ د روان کال په پیل کې ویلي وو. کله چې هغه په جنوري میاشت کې بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شو، ویې ویل چې غواړي د خپلې څلور کلنې دورې تر پای مخکې په مریخ کې د امریکا بیرغ ولګوي پرته له دې چې د سپوږمۍ ماموریت ته اشاره وکړي. خو اوس سره له دې چې واشنګټن له ډېر مودې راهیسې وایي غواړي لومړی هیواد وي چې انسانان مریخ ته واستوي، دا هدف لا هم ډېر لرې ښکاري. د جون په میاشت کې د ټرمپ او ایلان ماسک ترمنځ اختلاف چې ماسک د مریخ د سپړنې سخت پلوی دی او همدارنګه نورې مهمې نړیوالې سیاسي ستونزې شایي د ټرمپ فضایي هیلې بدلې کړې وي.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپورونه لرو وړاندې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د میشتیدنې څنګه وایي چې په افغانستان کې خاورې خزاله کثافات دومره ډیر شوي چې ناروغۍ ورسره تړلي او زیاته شوي دي. اوس راځو دې ته چې یو شمېر افغان فرهنګیان، فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي د طالبانو د کابل ښاروالۍ لخوا د اریانا سینما نړول د کلتوري میراثونو د له منځه وړلو هڅه بوري. دوی له نړیوالې ټولنې، فرهنګي بنسټونو، هنرمندانو او خلکو هم غواړي چې د دې وضعیت په وړاندې ودرېږي. ښاروالۍ بیا وایي چې دغه ودانۍ ورسته شوې وه او پر ځای به یې سوداګریزه ودانۍ جوړوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت لخوا د آریانا سینما تخریبول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د له منځه وړلو په معنا دي. یو شمیر افغان فرهنګیان، فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي د دې څرګندونو تر څنګ زیاتوي د دې هیواد یو زخم نوي پډې شوی چې بل پرېښودل کېږي. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوی سلاکار فقیر میوان پنجشنبه د دسمبر په 13 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سینمای آریانا از جمله میراث فرهنگی و هنری ما بود.
آریانا سینما از موږ فرهنگی او هنری میراث و یو ډیر لوی نوم چې له اسلام نمخ کې افغانستان له تاریخ څخه استازیتوب کوي. خو افسوس، سل افسوس چې یو زخم نوی پټی شوی بل زخم کې خودل کیږي. تا څوک رغولی شي او څوک پرې مرهم خودلی شي.
تداوی بکنم، مرهم گذاری بکنم.
فلم جوړون کې موسی رادمنش هم ازادي راډیو سره په خبرو کې لدی عمل خوښنی و خو ده
یک نهاد فرهنګي نه باید تخریب
یو فرهنګي بنسټ وو باید نوې ویجاړ شوی په ټولې هوښیاري او روخانه ذهن سره باید ساتل شوی وای کې استفاده ورنه نه کوله احاطه کړی به وای او ساتل به وای.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرېدو په شرط پنجشنبې ناوخته ازادي راډیو ته د دې خبر کراوالۍ تایید کړ. وی ویل دا یو تجارتي سیمه ده، د کابل ښاروالۍ ملکیت دی او پر ځای به یې د سیمې د وضعیت متناسب یو متفاوت تجارتي مارکیټ جوړ شي. آریانا تر بیزاد وروسته د کابل له ډیرو پخوانیو سینماګانو څخه وه. دا سینما چې په 1908 لسیزه کې جوړه شوې وه د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال د 1902 څخه تر 1906 کلونو پورې چوره ویجاړ شوه، خو وروسته په 2004 کال کې د فرانسې په مرسته بیا پرانیستل شوه. ښاغلی میوان دورادمنش وی دې سینما سره د زرګونو کابلیانو خاطرې تړلې وې. افغان فلمي ستوری یاسمین یارمل هم د طالبانو د حکومت لخوا د آریانا سینما تخریبول د افغانستان فرهنګ او هنر ته یو لویه ضایع ګڼي. اخر یارمل ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټولو نړیوالو فرهنګي بنسټونو او خلکو وغوښتل چې د دې وضعیت په وړاندې باید غلي پاتې نه شي.
موږ له ټولو فرهنګي بنسټونو، نړیوالو بنسټونو، هنرمندانو، څېړونکو او ازادي غوښتونکو خلکو غواړو چې د دې خطرناک وضعیت پر وړاندې غلي پاتې نه سي او د افغانستان د فرهنګي هویت د دفاع لپاره عملي او مؤثر ګامونه پورته کړي.
د یادونه ده چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په 1999 لمریز کال کې د کابل پارک سینما هم د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله سالی پامر ویجاړه شوه. دا کار بیا په کور دننه له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. ښاغلی سالی هغه مهال کابل ښاروالۍ ته لارښوونه کړې وه چې دغه سینما ړنګه کړي، ځکه په خبره یې اوسنی وضعیت یې د منلو نه دی. نوموړی کابل ښاروالۍ ته دا هم ویلي وه کوم ځای چې دغه سینما پرې ودانه د پارک کې شامل کړي، او یا دې هم په پرمختللې بڼه جوړه یا هم د یو فرهنګي مرکز په توګه فعال کړي. سینما په 1993 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راغله. د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د اطلاعات او کلتور وزارت په اډانه کې د افغان فلم په جوړېدو سره سینما او هم د فلمونو جوړولو په دغه هیواد کې پرمختګ وکړ. که څه هم په افغانستان کې د سینماګانو د شمیر په اړه بېلابېل شمیرې راپور شوي، خو د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ چې مخکې افغان سینماګرانو سره د خبرو پر بنسټ برابر شوي، په دغه هیواد کې 8 سینماګانې موجودې وې چې 12 یې په کابل او 21 یې په نورو ولایتونو کې وې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ټولې سینماګانې تړلې دي. مخکې یو شمېر افغان سینماګرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت یې فلمونه جوړول، اوس د ډېرو کارونه یې په ټپه درېدلي دي.
اوریدونکو، په همدې اړه موږ فیسبوک پاڼه کې پوښتنه کړې وه چې آیا تاسو کله سینما ته تللي یې؟ خاطره مو راته کمنټ کې ولیکئ. 122 کمنټ راغلي، راځئ چې ځینې ولولو. محمد محمد لیکلي وایي ډېر ښه کار شوی دی. الله نظر عیساخی لیکلي وایي الحمدلله سینما ته نه یم تللی. بل ورور نور نیازي لیکلي دي وایي سینما اصل کې د یو هیواد کلتور بیانوي او خلکو ته د تلویزیون په پرده بیانوي. دا چې زموږ هیوادوالې له نوم څخه غلط استفاده کوي دا د دوی خپل کار دی. بل ورور لیکلي دي وایي هو کال مې نه دی په یاد، خو هندي مرد فلم چې کله افغانستان ته راغی نو ما په سینما کې وکاته. بل اوریدونکي چې نوم یې محمد سلیم دی ویل دي چې نن د هر کس په جیب کې سینما ده. او بل ورور عبدالمیر امیری لیکلی وای وو بالکل سینما نن سبا موبایل ته راغلی ورته اړتیا نشته.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
روسای راپور اخلو. د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې خاورې خزل یا کثافات د مدیریت په تړاو بي غوري کیږي او د خلکو پر روغتیا مستقیم اغیز کړی دی.
اجمل د کابل ښار د څلورمې ناحیې اوسیدونکی دی چې په خپله سیمه کې د کثافاتو د زیاتېدو له امله شکایت لري. د ترجمې په ورځ د قوس په 28مه ازادي راډیو ته وویل له یوې خوا په کابل کې نفوس ډېر دی او له بلې خوا خلک خپل کثافات په سم ځای کې نه اچوي.
ځینې خلک کثافات د خپلو کورونو مخې ته او د سړک پر غاړه اچوي. همدا اوس په سرسبزي سلولاره کې د سړک په غاړه د میوو مارکیټ ته څیرمه ډېر کثافات شته. همدې کثافات خلک ناروغان کړي دي. په کابل کې نفوس ډېر دی، د کابل ښاروالۍ ورته نه رسیږي. خلک هم باید نظم مراعت کړي او خپل کثافات د سړک پر غاړه ونه وغورځوي.
د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم ورته ستونزې سره مخ دي. د جلال آباد ښار د اومې ناحیې اوسیدونکي صبغت الله ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو انهبیتات خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت کې بې غوري د خلکو روغتیا جدي ستونزو سره مخ کولای سي. د ادارې د پنجشنبه په ورځ د قوس په 28مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په غیر رسمي او ګڼمېشتو ښاري سیمو کې یو حیاتي مسله ده. یو انهبیتات زیاته کړې چې دا ننګونې په ښاري غیر رسمي سیمو کې ډېرې دي. د ادارې د سالمو ښارونو او ټولنو لپاره د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. زموکړه چې د کابل ښار د پاکوالی او کثافاتو ته د پاملرنې په اړه د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکسي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډاکټران وایي په یو ځای کې د کثافاتو راټولېدل خلکو ته بېلابېلې ساري ناروغۍ پیدا کولی سي. د انتنی روغتون د ساري ناروغۍ د څانګې متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ساری یا انتانی ناروغیو لکه اسهال، کولرا، مورقی او زیری د رامسته کېدو لامل کېږي. که کثافات دانی په وخت خالی نشي او کثافات زیات شي د نورو انتانی ناروغیو لکه د ملاریا او د دنګي ماشو د تکثیر او ودې لامل به هم شي.
د ټینګار کوي چې کثافات په یو ځای راټولېدل د بد بوی او تافن لامل ګرځي. د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو انهبیتات د روان کال په نومبر میاشت کې هم په افغانستان کې د کثافاتو او اوبو مدیریت بې غورۍ له امله د خطرونو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی و. د ادارې ویلي و چې افغانستان د چاپیریال د تخریب له زیان سره مخ دی. یو انهبیتات ټینګار کړی و چې د کثافاتو او اوبو ناسم مدیریت او د شنو ځایونو نشتوالي د خلکو روغتیا له ګواښ سره مخ کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې سپارښتنه کړې چې د هدفمن ښاري پلان جوړونې او ټولنیز اقداماتو له لارې چاپیریال خوندي او خلکو د ژوند کیفیت ښه کېدلی سي. یو شمېر چاپیریال پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د ښاري وضعیت د ښه کېدو لپاره د کثافاتو او اوبو د مدیریت لپاره د منظم پلان شتون، شنې سیمې پراخول او خلکو ته د چاپیریال د پاک ساتنې په برخه کې عامه پوهاوی او روزنه ورکول ډېر اړین دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی خدرمن او کول ریس خان کو زبرشت غم فاری وزل به هم تاسو تور تشرا غلاس پیمانه دی ول سم ټولګي جغرافیه مضمون سلام لوستا هله د سیتا ستور خدرمن او کول لیز دکون کی براترو غچوړ صحت مند او سشی او د صحت چمه وو په تنوی ترنوز دکون کو د چیز مراستا سودی ول سم ټولګي جغرافیه مضمون سلام لوستین او هله د چل خپل زنا سره په کتاب کتاب چا کولمونه ول ری تر سو کول سی دنن مزید لوس مهم نکات په خپل کتاب چو کی لزر سر نوټ کی کول لیز دکون کو مرستاسو د سرلارم لوس موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چي کتاب صفالې وشتمنه په بهتر به شمې سي پېپري هم درنګ از مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه مذاکره چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کول ولو عبارت دی لومړی برېښنا دویم د اوبه برېښنا دریم د وردګو د چک د برېښنا بند د کجکی د برېښنا بند څلورم د حرارتي برېښنا د هغه مهم موضوع باندې چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نستاسو د ټولو قدر منو غوړې ځکه کو د پراته او جوړ د کټ په هله ما هله د سې د لوست په پر راسره ملتیا وکړي ولادي ز کون کو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ تاسو برق ورته وایو له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي چې د شهرونو او کورونو پر روښانولو کول کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې ناز ورده هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل چې د هغو په د هغه په جریان کې مراد تاسو له برېښنایي وسایلو څخه استفاده کوو. د دې ترڅنګ مراد تاسو د وسایلو سوچي برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې مراد تاسو په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات میسته راوړل چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مهال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل بو سوچي دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی ډینامو په باندې سره برېښنا تولید کړل چې ورسره د هغه څخه دغه یو کوچنی ډینامو وکول سپید د ارګ د شار یا هم د ارګ د روشانه کولو لپاره د سرویس د زراقونه روشانه کړی چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو. ورسره د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او پرمختیا راغلل. نو درنه ځکه کوم کوختای وکړی ته دیدم پر تاسو په دیوان پوسیو او سړي چې برېښنا ساته ویل کیږي او برېښنا کلمات ساته استفاده کیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو اوبو برېښنا ساته ویل کیږي د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستا چې هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دي او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوالي باندې ستر اغیز لرلولې ده لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د موږ په هیواد کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه وروسته پر صنعت باندې ستره اغیزه پیل کړله ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شول نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت له مخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر سره کله چې سرته ورسول شول نو داسې وویل شول چې افغانستان د سیندونو په بهیر کې زیات لرونکو له کبل څخه څناسه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره سول نو د دې څخه دا معلوم شو چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دی کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کیلو واټه برېښنا ترلاسه کېدلی سي خو اوس دغه سرچینې چې دي په ډېر لږ ترکار لاندې راغلي دي یعنې څومره چې یې امکان شته په هماغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه جوړ شوی او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوی ده خو په اوسني وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کیږي خو نه یوازې د شمو راتاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کوو بلکې د دې ترڅنګ حرارتي برېښنا هم موجوده ده چې حرارتي برېښنا هم زموږ تاسو د ژوند ورځنی چارې کې ستر رول لوبولی دی چې حرارتي برېښنا موږ تاسو ویل او عموما موږ تاسو د ډبرو سکاره نفت ګاز او داسې څخه لاسته راوړو اوس هم درنو ځکونکو د دې ترڅنګ موږ تاسو د برېښنا له مهمو فابریکو څخه یو فابریکا چې د هغه د جبل السراج د برېښنا فابریکې په نامه سره یې چې دغه د جبل السراج فابریکا چې د سالنګ پرسنټ باندې جوړ شوی ده چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی یې متر ترسیږي د دې د توربینونو لوړوالی 10 متر ترسیږي او هغه اوبه چې په دغه توربینو باندې راځي په یو سنه کې 10 متر مقعب څخه دي چې د جبل سراج د دسکا د جوړولو کار په 1290 هجری لمریز کال کې پیل شوی او 1290 کې بشپړ شوی چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلو واټه برېښنا تولیدوي. د دې ترڅنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برېښنا بند دی چې دا بند په خپل 300 متره اوږدوالی لري، یعنی اوږدوالی اندازه چې د 300 متره پورې رسیږي او 15 متره یې پلنوالی دی، یعنی پراخوالی چې دی د دې د چک د سیند 15 متره ته رسیږي. اګرنو ځکه کو د چک د برېښنا بند چې دی د جوړولو کار په 1314 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی چې د دې ترڅنګ د 15 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدلی. دا بند چې دی درنو ځکه کو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې پلانوالي موږ تاسو ولوسته چې 15 متره پلانوالي لري او په کښتۍ په کښتنۍ برخه کې له 9 متر جګوال سره په سرشرکی جګوالی لري چې 28 متره بیا دی او 4000 متره اوږده نهر څخه په ګټه اخیستنې 18 متره مقابه په اسانی کې درې توربینونه وهي چې 3300 کیلو واټه د برېښنا تولید توان لري. د دې ترڅنګ که درمنه زده کوونکو بل هم د پلی همري د برېښنا بند د پلی همري د برېښنا بند د لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په یو سات کې 4800 کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې په اوسني وختونو کې د راکی د پلی همري د برېښنا بندرونه بیا رغول شوي دي. مخکې د جګړو له امله څخه دا بند شوي وو او د ویجاړۍ سره مخامخ شوي وو، خو په اوس وختونو کې بیرته د ګټې وړ ګرځېدلې دي چې دغه بند په خپله درنه زده کوونکو په 1340 هجري لمریز کال کې د کندوز پرسنټ باندې جوړ شو چې د برېښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برېښنا د واټونو له جملو څخه شمیرل کېدی چې وروسته په 1340 هجری لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري دسکاوي په یو وسط کې جوړ شو چې د 9000 کیلو واټ ظرفیت لرلې او د شوروي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه دسکاوي جوړ شول چې 1341 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې ترڅنګ که درمنه زده کوونکو بل د سکا چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لوی د سکاو له جملو څخه شمیرل کیږي هغه په خپله د کجکی د برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د افغانستان یو لسترو او زبرځواکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه د کجکی د برېښنا بند د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی او پرمختللو د سکاګانو له جملو څخه شمیرل کیږي چې له کندهار ښار څخه د 1.5 کیلومتر شمال لویدیځ کې پراته دي چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دسکا په پام کې نیولې ده چې د برېښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټ ته رسیږي، یعنی 1,60,000 کیلو واټ برېښنا دا تولیدوي چې دغه بند چې دی په خپل د جوړولو کار یې په 1310 هجری لمریز کال کې پیل شو او د 1320 هجری لمریز کال کې بشپړ شو چې د کجکی بند په نامه سره یادیږي او د برېښنا د تولید اوسنۍ دسکا یې په یو سات کې په یو سات کې درجه 0 کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار، شرګاه، سنگین او همدارنګه کجکی او مساکله ولسوالۍ د دغه د همدغو سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي او دغه د برېښنا چې د دغه ښارونو چې دي د دې څخه اخلي. همدارنګه د سروبي د اوبو بند چې دا د سروبي د اوبو د برېښنا بند هم یو له مهمو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان دغه دسکا چې د سروبي هم د کابل د سیند د پاسه د کابل سین کې د سین د سر د پنشیر د سین سره یو ځکه دول عمل څخه په 15 کیلومتر واټن کې د چې د سمندر لسټ فی څخه 1500 متر لوړوالی لري. په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوی دغه د سکا دوه توربینونه لري چې هر توربین د برېښنا د تولید اندازې په هر توربین کې په یو سات کې 1000 ترسیږي چې دواړه کچېری سره یو ځای سي 2000 کیلو واټ برېښنا دی تولیدوي. او یو له مهمو تربینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن درنو غوللی زکونکو په دغه چې دی کوم سندونه چې دی د دې تربینونو چې دی د بیا رغونی یو ځل دی له منځ څخه تللی و. خو دغه تربینونو چې دی د کابل ښار په مرکزی ولایتونو ته نږدې دی او هم چې نن دغه تربینونو چې کله له منځ څخه لړن بیته د جرمنی زمانس کمپنی له خوا څخه بیرته ورغول شول. هم چې نن درنو زکونکو بل بند د همبله پاپریکا چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا ده چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل ښار په ختیځ کې له 30 کیلومتره واټن سره د درې لوی توربینونو په لرلو سره د کابل پر سیند باندې جوړ شوی ده چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دغه پاپریکا چې ده په یو ساعت کې 22,000 او ټوله په ما ټول چې د شپږ پېټه زره کلو واټ برېښنا تولیدوي چې د ټولو کاري چې د دغه د کوم جوړولو کار شری د خپل په 1400 هجری مریض کال کې پیل شو او په 1450 هجری مریض کال کې بشپړ شو او ګټه اخیستل ورڅخه پیل شو چې دا د یو موسسې پاپریکا ده. د خپل د موسسې لخوا څخه جوړ شوی د موسسې پاپریکا ده او د اوبو د زیاتوالي پر مهال باندې فعال ونډه لري او د اوبو د کمښت پر مهال د دریشې د دې ترڅنګ کډرمنو غلغي زکونکو دغه فابریکا چې د یو له مهمو لګښلرونکو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پاپریکا د اوبو د راګرځولو بند لري خو د اوبو زیرمې بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې. اوس هم درنو زکونکو د لوست راتلونکي برخې ترازو چې په دې برخه کې د نغولو د برېښنا بند په حق لولو د نغولو د برېښنا بند هم د مهمو تولیدي فابریکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه بند د کابل ښار څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برېښنا ورته یې په یو ساعت کې 3 کیلووات ته رسیږي. او هم چې نن موړی بند جوړول کار شری په 1400 هجری مریض کال کې پیل شوی دی او په 1400 هجری مریض کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي فابریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو زکونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا ولو حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه هغه برېښنا ته ویل کیږي چې مرابطاس یې معمولا د ډبرو سکرو او نفتو او ګازو له سوځولو څخه لاسته راوړو چې د افغانستان د برېښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کیږي. چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریفې حرارتي برېښنا یو فابریکا لري چې په دغه کې د هیواد تر ټولو لویه فابریکا ده چې د مزار شریف په لویدیځ کې د 40 کیلومترو په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت ورن کې برېښنا لاسته راوړل کیږي چې په یو ساعت کې شپږ زره کیلووات برېښنا تولیدوي او د طبیعي غازونو درې توربینونه هم پکې موجود دي چې د ستر اهمیت لري. همدارنګ زموږ راستاسو په اقتصاد پرختیا کې مهم رول لوبولی دي. موږ ویلې سو درنو زکونکو چې د نهرات او کندهار ښارونو حرارتي برېښنا فابریکې هم لري. هم چې نن کابل د برېښنا حرارتي فابریکې استه چې دا ټول موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې موږ تاسو ټول په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل شو. په جدول کې موږ تاسو ته حوزه راکړه ده د حوزې ترڅنګ ناسب ضربیات په 0 کیلوواتونو کې او سلنه موږ تاسو ته راکړه چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 2.2 زرو کیلومتر واټن لري. او همچنان سلنه چې د 2.8 ده. همچنان د دې ترڅنګ ننګرهار پلي همري بغلان مزار شریف بلخ شبرغان هرات کندهار هلمند غزنی او نورې حوزې ټولې پکې کې شامل دي. نور نو درنو ځکه کوم مرسته د نن ورځې لوستر همدې ځای پر وسند لوست راتلونکي برخې کورنۍ دند د چې 2 سلنه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب کړئ. لومړنی سوال د وردګو د چاک د برېښنا بند خلص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا څه ډول برېښنا ده. نو نو قدر مونږ ځکه کوم مرسته د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې شي. وخت دا په مان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات می قبول کی که درمون اول لیس کن کو ز پرشنا غم پاری و زل بهم تاسو ټول تر شرق واس پم د ول سم ټول کی جغرافیا من سم سلام لوستا هله د تاسو ټول که درمون اول لیس کن کی برات رو غو جوړ صحت مند او سیریو د صحت جمع بم پتن می که درمون ز کن کو د تل په سیریو زل بهم یاد ون کو مکل دین چې ز تاسو د نن ورځې نو لوست بل کم تاسو ټول پر ز کن کی باید لوست بل کی دوس خمخ کی خپل د جغرافیا مزمن کتاب کی دچا خپل من اول ری تر سو پالیسی د نن ورځې د لوست مهم نو کار په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړئ. پر راتلونکو وختونو کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. خوشاله ګل لیز کن کو نن ورځ موږ تاسو په سلرم لوست کې ډېر په زړه پورې او دلچسپ موضوع ده، ځکه نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځني عمر په هکله، همدارنګه د نفوسو څرګندوالی او په هېواد کې قومي جوړښت، د دې ترڅنګ کورني او بهرني لیږد او د نفوسو ځای پر ځای کېدلو په هکله به معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن او ګل لیز کن کې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. جو ګلالي زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده، لومړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو درنو زده کوونکو، د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي، چې د خلکو د شمېرنې او د نفوس د نسبتي ودې په باره کې بنسټیز ارقام او څېړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنې دا هغه د نفوسو د نسبتي ودې په باره کې یو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګه څېړنه سرته ورسوي، ځکه دا زموږ او ستاسو د هیواد د اولس د نفوسو د شمېر د معلومولو لپاره اړینه ده، تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې یا هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمېر څومره دي او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارینه وي، هغه کسان که چیرې نارینه واوسېږي یا هم ښځینه واوسېږي، او نور ارقام هر وخت څېړونکو او موسساتو په واک کې ورکړل شي، تر څو هغوی وکولی شي چې د هېواد د نفوس د شمېرین په هکله بشپړ معلومات ورکړي. او د دې ترڅنګ پر مخ دا چې هېوادونه مخ پر ودې باندې روان دي، نو هېوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هېواد هم د یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دې برخه کې ستره کار سرته رسولی دي. درنو زده کوونکو، بشپړه سرشمېرنه که چېرې موږ تاسو وایو زموږ په هېواد کې په دقیق ډول سره نه سرته رسول شوې، خو مګر په 1415 لمریز کال کې د جوزا د میاشتې پر 25مه نېټه، د چونګاښ د میاشتې پر لسمه نیټه چې کله سرشمېرنه سرته ورسېدله، نو کله چې دا پای ته ورسېدل، له دې سره سره دقیقه احصایه وانخیستل شوه، یعنې دقیق معلومات د افغانستان د نفوس په باره کې وانخیستل شوه. خو بیا یې هم ونه شوې کولی چې د ټول هېواد د ټول سیمو احصایه واخلي، خو په 1415 لمریز کال کې د احصایې له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی. د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هېواد افغانستان نفوس په 1415 سم هجری شمسی کال کې 6 میلیونه تنه وو، نو د پدیر لسه ونیویم هجری شمسی کال کې چې کله دقیقه سرشمېرنه وسپله، نو د افغانستان د نفوسو شمېر 10 میلیونه تنه اټکل شو او د دې په باره کې دقیق معلومات راکړل شوه. همدارنګه درنو او قدرمنو زده کوونکو، که چیرې تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسېږئ، تاسو ته په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دغه انځور چې دی په خپله مستطیل شکله یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته که چیرې چپه طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم عمودي کرښه چې ده، دغه عمودي کرښې ته متوجه اوسېږئ. دلته موږ تاسو ته ځینې شمېرنې راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 نقطه لرو، 1500 زر، 1500 2000، 2500، 3000، 4000، 5000 ان تر 5000 زر پر مرتاست. دته نقطه په نشه کړی دي چې دا ټول د کسانو یا هم د نفوسو د شمیر په باره کې، یعنی 15000 تنه کسان. اینن کچیر تاسو ته متوجه اوسېږي، په افقي خط کې موږ تاسو ته نور شمیرې نه راکړي چې په هغه کې 0000.0 څلور راکړي دي، 0.15 همدارنګه د دې ترڅنګ موږ تاسو ته 0 نه راکړی دي. همداسې په ادامه یې موږ تاسو ته شپېته همدارنګه تر څلور شپېته پورې، تر 15 پورې موږ تاسو ته ایجونه راکړی دي. ایج یې هم عمرونه موږ تاسو ته په نښه کړی دي. دغه څلور چې نوشته دي په لومړنۍ خط کې، په لومړنۍ کرښه کې څلور چې دي، په خپله د ماشومانو د عمر شمېرنه ده چې دغه شمېرنه په افغانستان کې تر 15000 پورې رسېدلې وه. کله چې په 1416 کال کې د عمرونو له مخې د نفوسو ګروپ بندي وسپله، نو په دغه وخت کې د ماشومانو شمېر چې په افغانستان کې څلور نیم زره تنه وو چې تر 50 زره پورې رسیږي او هم چنان د دې تر څنګ هغه ماشومان چې د 50 میاشتې څخه بیا تر 9 میاشتې پورې وو د هغو شمیر چې وو څلور نیم زره پورې پورته شوی وو حتی تر څلور زره پورې یعنی تر څلور زره پورې او هم چنان هغه ماشومان چې د لسو څخه بیا تر سپور لسو کلونو پورې عمر درلودې د هغو ماشومانو عمر چې دی درنو زده کوونکو یا هم د هغو شمیرنه چې د په 1400 شپږم کال کې تر دوه نیم زره پورې شوی وو اینن همدغه سی 15 کلن ماشومان تر 9 کلن پر کلنی پوری دغه ماشومان شمیرنه 2000 وو په هغه وخت کې نو دا سی دغه چوکاټ مو راتست ترتیب کړو چې دې پر اساس باندې دقیقه احصایه معلومه نشو خو کله چې بیا په 1400 د یاد لسو ونیم کال کې د کیک احصایه وسپونه نو د افغانانو د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېدی همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په بل برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د سور لسو سلوشتم کال څخه بیا تر در لسو البته د در لسو سلوشتم کال څخه بیا تر در لسو او یویم المریض کلونو پورې د پوسه د زیاتوالي معلوماتي جدول دی په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نشه کړی دي او هم چنان د ودی سلنه یې د انسانانو په نشه کړی نه چې په کال 1400 کې د انسانانو د ودی سلنه په پاکستان کې 3.1 او همدارنګه په کال 1400 کې د انسانانو شمیرنه د ودی سلنه چې وا هغه په هغه وخت کې 3 سلنه و همدارنګه په 1450 کې 2.8 په 1450 کې 2.5 په 1450 کې 1.9 او په 1400 کال کې 2.05 ما نو درنه ځکه کوم تر دې دم پرزموش او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوس او د غنوالي په حق معلومات په بستر چې د نفوس وده او منځني عمر په حق معلومات ترلاسه کړل اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوس او سرغنوالي او په هیواد کې کومي جوړښت په حق معلومات په بلو خو راو کړم نو ځکه کوم په هیواد افغانستان کې د نفوس او سرغنوالي چې دی په دوه مهمه برخو باندې ولاړ دی یو د عمر لمخې څخه دی بل د جنس لمخې څخه عمر لمخې یعنی د وسخنې ولې به تر څل روش په تکلنی پر عام تر څل کلنی پر انسانانو عمر دی او هم چې نن د دې تر څنګ بل د جنس لمکه څخه یعنی شزنه او نارنه دا دواړه ته په نظر پکتو سره زموږ تاسو د نفوس سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت نو ویل سو د نفوس سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدماتونو کې لکه کرنه قانون او د سنورو لمکه څخه موږ تاسو مطالعه کوو همدارنګه په 1450 مریض کال رئیس څخه د هیواد په سطح باندې کومه سرشمیرنه نه ده تر سره شوې نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب د ودی اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حق له مسترد ایسایوي معلومات نشته خو بیا هم د دې باوجود درنو ځکونکو په 1400 مریض کال کې د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه له مخې څخه مطالعه سو چې په 1400 مریض کال کې د جنس له مخې څخه د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب احساس سو چې د اتمې لسیزې په پیل کې ښځو ته وخت پاملرنه شوې و چې په هغه وخت کې ښځو فعاله ونډې درلودلې په زیات شمېر ځایونو کې کار سره تر رسوي ولسی او مشرانو جرګه کې دندې سره تر رسولې له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د شوز ونډه په دولتي ادارو کې او په تیرې بیا په پوهنې او اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې ذات سپلې چې مخ پر ودی باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوس وده یا هم زیږیدنې څخه تر 15 کلنۍ پورې ان تر 3.6% د دې تر څنګ شپاره څخه تر شپېته کلنۍ پورې 2.5% او همدارنګه د 15 کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې بوده هغو سلنه چې و 2.6% اټکل شوی و خو په هیواد کې اقتصادي او فعال نفوس چې و درنو ځکون کو د 15 څخه نیولې به تر 15 کلنۍ پورې کسان و چې د 80% د کرنې او مالداري په برخه کې بوخت و او په دې برخه کې کار سرته رسوي او نور پاتې بیا په صنایعو قانون او ټولنیزو خدمتونو کې بوخت و او له 15 کلنۍ څخه پورته کسان بیا غیر فعال اقتصادي باندې درلود همدارنګه د رینه او قدرمنو ځکونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د حکومت احصایه چې سرشمیرنه چې وسمل نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب او د ودی اندازې او د اقتصاد او ټولنیز ځانګړتیاو په حق له مستند احصایوي معلومات موږ تاسو ته نسبه پیدا خو بیا هم د دې شمیرنې له مخې څخه موږ تاسو ته افغانستان نفوس شمیر معلوم سو د دې تر څنګ درنو ځکونکو تاسو ته په کتاب کې څلور دیشې مسپه کې یو جدول درکړی دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1400 کال نو په افغانستان کې د جنس لپاره د نفوس سرګندوالي په نشه کړی دی چې شاري نفوس کې شزنه او نارینه دواړه شامل دي او همدارنګه کلیوالي نفوس کې شزنه او نارینه دواړه تاسو په ګوته کړی دی. تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. تر دې ترڅنګ که درمونو زده کوونکو زموږ ستاسو په لوست کې راتلونکې برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د قومي جوړښت او قومونو جغرافیې ویش دی. زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو قومونو جغرافیې ویش په مختلفو بڼو سره دی. د افغانستان اوسیدونکي د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان دي، خو د بشري جغرافیې له مخې څخه زموږ په هیواد کې بېلابېل قومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لنډ ډول سره وایي. مور تاسو داسې ویلی سو درنو زده کوونکو زموږ په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي بېلابېل کسان دي، بېلابېل قومونه دي چې ژوند کوي، خو په دې خاورې کې چې لومړني کسان میشت شوي دي هغوی د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکي کسان له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې له مخې څخه آریایان ډېر پخوانی توکم بلل کېږي. یعنې هغه ژبې چې پرې خبرې کوي ټوله کسان د پښتو ژبې څخه استفاده کوي چې د دې ژبه پښتو ژبې په نامه سره یادېږي او نور یې آریایي ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ یونانان وتلي موري خوریوت پښتانه د فوکتویوس او د ودی سیمې د پختاکس په نامه سره یادې کړي دي چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنې خو زیات خلک یې په ختیځ او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان دي چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د آریایانو ډېر پخوانی قوم دي، او داسې نور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې ترڅنګ زموږ د هیواد نورې رسمي ژبې چې دي یعنې د پښتو ترڅنګ دري ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دري ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې قزلباش همدارنګ عربو او سیدان هم ژوند کوي چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکي دي او د دولو وړ برخې له جملو څخه شمېرل کېږي چې ځینې نور قومونه هم شته. نو موږ تاسو فقط د یو څو قومونه په باره کې ولوستل. همدارنګه درنو زده کوونکو د کورنۍ او بهرني لیږد او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چیرې موږ تاسو ولولو، نو افغانستان زموږ په هیواد افغانستان کې دننه له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې دي د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبیعي پیښو او اغیزو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنې کوي. ځینې کسان یې د سیاسي لیږد له امله څخه ځي، ځینې کسان یې د اقتصادي مهاجرین دي، ځینې کسان یې تاریخي مهاجرین دي، او ځینې کسان وي چې دي د خپل هیواد څخه ځي په پخوا وختونو کې تللي وي. نو دغه اغیزې چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزې لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزې کوي. چې مثبتې اغیزې چې دي درنو زده کوونکو د خپل فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لیږدوي او د نورو فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي. دوم خپلې ژبې رواجونه نورو سره نورو ته لیږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کېږي. او درېمه مثبته اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه بیا دا دي درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاسه څخه ورکول دي، د معززو تیښته ده یعنی د پوهانو او ماهرو کسانو تیښته ده، همدارنګه منفي اغیزه له جملو څخه یو ایچ آی وی د پوستکو د ناروغۍ اخته کېدل دي، بندنۍ هیوادو ته د سرمایې لیږدول دي، او همدارنګه د دې ترڅنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځني عمر تشریح کړي، او همدارنګه د نفوس سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت لا په من. Thank you.
جشن خالی و بولالی ترنا کار ارکم لیوانی وی پا ما انگرانی پالو را ٹیٹ کشن خالی وی پا ما انگرانی پالو را ٹیٹ کشن خالی چا وقت کی رات ہوئے چ جنان میا دوا دسرو شنڈ دپا سسر پی زوان میا دوا چا وقت کی رات ہوئے چ جنان میا دوا دسرو شنڈ دپا سسر پی زوان میا دوا کوئی جنان میا دوا جنان میا دوا سر پی زوان میا دوا